سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته څېرمه په یو چاودنې کې وژل شوې دي. د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شول چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری اژانس رینا نووستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنې کې چې ظاهراً یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼګوڼه کې خپل بمونه والزوي، خو د خغلی زدران په وینا خپل هدف ته لرسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالې په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوب لاړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼه کورونه ړنګ کړې دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاد زلزلې کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوب لې رسیدو خبرونه را رسېدلې دي. ښاغلی حنیف زیاته کړه چې خایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخت وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنۍ سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅ د باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس په د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1600 غړي چې جانسون هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړی دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوې دي. په دې سیمه کې د اگست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 کارکونکي پکې وژل شوې دي.
نن غرمه مهال شوخه 11 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پیښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبلې وخته ده.
اوس پورې په نورګل کې 6 نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او 43 پورې کورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډېرېدو غوښتنه د فرهنګ پالو لخوا
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
با بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو ز فرید سیال قربانی. تر روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشو. تر روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. لدی وخت کې د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په چودنې کې چې ظاهراً یو انتحاري حمله و ټپیان شوی دي. د دې پیښې جزئیات از موږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشې، بخیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په 14 کې ورستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنی قمندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا د چ په دې برید کې څلور ملکی افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکونکي وژل شوی دي. له پیښې سمدستي ورسته د طالبانو حکومت د کابل امنی قمندانۍ د یو ملکی کس ته ټپ کېدو خبر ورکړی و، خو ورسته د تلفات ډیر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کابل کې د روسیې سفارت سره د 14 له عمله زموږ څلور تنه هیوادوال هم دا شان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي، او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. زنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و، او له عمله یې 14 رامنځته شوي وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډیر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټیکسي نیوله، شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول، او زه خپله هم روغتون ته راغلم.
هغه شیبه چې 14 وشوه په ځان پوه نه شو، ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا 40 امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت و کارکونکو نن سفارت ودانۍ ته چیرمه په 14 کې وژل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. 14 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوی چې خلک د ویزو د اخیستلو لپاره په لیکه کې ولاړ وو، او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډیر شي.
ډیر زیاته مننه همین صاحب چې روسي جزئیات مراکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکونکي نن په هغه حمله کې وژل شوی چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. لدی مخکې د روسیې دولتي خبری اژانس ریا نوویستی راپور کړی چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په 14 کې چې ظاهراً یو انتحاري حمله و ټپیان شوی دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شلونکي فاروق فردا سره شاربوچه همدا شبر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سوزلي جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د لپاره تیاری ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي، او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځنې کړي بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه بل دې خبرې سره زیات توافق ونشم کولای، ځکه چې روسیا اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیا ور باندې حمله وکړي، او په سوریه کې روسیا حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غونډه چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیا به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او لبل په علاوه روسیا په افغانستان باندې د حمله یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیر نه کړي. ولې د اوس د پاره ولې د لشي چې روسیا د دغه اعلامیه په خبرولو سره بسنده کوي، او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخاوني سي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیا او طالبان باید مخه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي، او روسیا په په دې خبره پوي کپوي نشي نو دا به بل قماق نیوي.
فردا سر تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیا لکه د سوریه په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص دا وټړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیا کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولی روسیا په افغانستان کې د نظامی حملې لپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې لپاره هدف دا خو بیا تروریستي عمل دی، او د سفارت تړل د ډیپلوماټیکو مناسباتو تړل دی. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیا هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا سب تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي. علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیا سره لمخ نه دوستی لرله، او روسیا د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د کرزي لخلې نه په روسیا کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیا او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیا د طالبانو لپاره د بین المللي استیجنو کې دراوتلو ډیره خو وسیله و، او روسیا وکوله شو چې طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد خه استفاده وکړي. دغه دلایل چې روسیا او طالبان سره نږدې کړل. اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د خرابو د مناسباتو د خرابولو لپاره ځکه پر مخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیا ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسو ور باندې حساب کوئ نن لتا سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي، او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ور باندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیا پر دو ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کلوای یو زر او کلوای لزره. حزب تحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوی یا شمیرل شوی دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب تحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیا له دې دواړو نه یادونه کوي، ولی زمال نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري. ولې دا چې د داعش خراسان ډلې دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیا په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب، دا امر ته په لنډ ټکو کې وایي چې له دې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه، طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي، ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي، او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کوم ټکو باندې اتکا وکي او څه آدرسونو سره مشخص خبرې ولري. ولی دل شي چې مناسبات سره کم کیږي، ولی په عمومي صورت سره د طالبان دا هیله لري چې روسیه سره مناسبات خراب کړي، او د روسیې لپاره هم دا ممکن نه ده چې له طالبانو سره څورتوای دښمنی وکړي. ځکه چې که روسیا له طالبانو لري ده، نو آسیایي معنی چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده، او په هغه هیوادونو کې خرابي مستقیما په روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکي فاروق فرداو چې په روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي، او له شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د ریختر په حساب زور 15.3 خودل شوه، لږ تر لږ 150 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نه ټپین کړي دي.
اوس پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نه نفر زخمیان، او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او 9 کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شاهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دي 3 نفر شهیدان شوي دي، او یو نفر په جوباګي کې شهید شوی دی، او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې زید مالی تلفات او خټې خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، 9 نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوي چې څلی رشي د ننګرهار پوهنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوي او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو ته درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوي او شپږ تنه بستر دي. دا شپکتانو کې د یوې زنانه چې عمر تقریبا 50 کال ده حالت د اندېښنې وړ ده، او پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امدګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری او مری رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپین کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراس په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپی کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګه جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لګکیو باندې کېږي، او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلې او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا له خوا شوی وي جرم او د تابوچې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غواخونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندي ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل، دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوریت نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړاندې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمانو او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خدای دای تر ډیره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندې سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پا پاکستان کې روسي او سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات صفی الله ستانک ځای راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لوی برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم کیم دی
کنه؟ هغه خو بيخي د منځنۍ تلې دی، د لرګي دیوالونه کورونه ارسي ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کیم چې دی، دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی. کله وګو هغه ټول مخ چې دا پاغي دا څنګه چې په تیر شوي سیلابونو کې مخ کې چراغلې 2010 کې نو هغه کې پکې ما کیم کنه کړو، نو هغه بيخي د وګو مخ ته پروت دی. هیڅ کوم کیم چې دی، دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نکړه. افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال ورستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی، دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او 400 ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي، 4.5 لک مهاجر چې دي، هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ ته دغه مکمل یو دوه سکتور چې دي، هغه مکمل په مکمل تو غړن شوي دي، صرف هغه ځانونه تخسر دي.
خغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو ان ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لمړی ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو لسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانستې ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي. له دې سره په مرکز او ټولو لسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل شي چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیداری، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبه په ورځ په دیاړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګ پال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار چول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یوه څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي ټولنه جوړ کو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ سرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستيالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډه ته د غزنی یو شمیر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په وسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې ټول فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلې، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه یشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو ذکرنا تاسو سره په تماس کې ما د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یې چیرو زموږ د ننګرهار ولایت څخه کی د ختی سیمې کې مې کنه دغه به یې نه دی چې صفر کې ضربېږي. نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه، د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ولار دی. زه خو دې زنګونه وواله وې کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په رکو کوری خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دې ټول کار کوي چې سره کم انټرنیټ دې غږیږه شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ خلکو د روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربې دي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم کې وسلام ګل دین تک نروال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د وروره چې ملل متحد شته نو نور د خیره د غشته دی په افغانستان کې کوم حالات روان دي. سترګې په ولې پټوي ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا تور د شو دي سپین دي. او تاسو نو وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسه او شوراګانې کوي، خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشي، یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوست دي چې واد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري، او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي. او د نږدې نه راشي تاسو د حالات ویني پدې ملک کې څه تیریږي، پدې ملک کې کوم خبري روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلې خبري دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
تخ پرونی دویمنی مایتره ورسیدو. په دې برخه کې درته